درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د سویس حکومت ویلي د روان 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي چې قونسلي چارې به له اسلام آباد وړاندې کیږي. سویس داسې وخت د بشري مرستو په هدف په کابل کې د خپل دفتر د پرانستلو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د راپورونو پر اساس روان 2023 کال څه باندې 9.8 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره کتلی دي. د جمعیت علماء اسلام ګوند پر خپل اکسپانی نن په ارکی د دې کتنی عکسونه خپاره کړی دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستانی چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللی وو. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته لرسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینه له یو شمیر نورو غړو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوی کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خبرې هیڅ اته غواښنه پیښیږي. هغه د افغان کډوالو د استلو پریکړه ناسمه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر و می پوري نږدې 4000 او په شی نږدې 4200 کسان استل شوي دي. د پاکستان حکومتي رادیو په یو خبر کې ادعا کړي چې د کډوالو استل په با عزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یک شنبه په ورځ څه باندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د استلو بهیر جاری ساتلی چې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د ژمي په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي. د غور کابل لویه لاره او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د ورېدو له امله بندې شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د غور کابل پر لویه لار د بکک کوتله او د غراز د سیاکو سیمه چې له مرکز فیروسکو سره د غور شپږ جنوب لویدیځې ولسوالۍ وصلوي د واوري د ورېدو له امله بندې شوې. شغلی زای موویل چې سمیته د واورو د پاکولو ټیمونه تللی او د دغو لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی. د افغانستان په مرکزی سیمو کې غور ولایت چې اکثره لارې پخې نه دي د ژمي پر مهال د واورو له امله بندې شي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې وبش پولیسو ته مرجوبله واوښته. پنځه پولیس وشل شوي او 24 ټپیان دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 صوبایي ویاند بلال فیضی نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې برید مامندو په بیلوټ فارسی مکه هغه محل وشو چې د پولیسو موټر د غزمی په حال کې. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخصي ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وشل شوي او 24 ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرجو بلاوشته چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت یې ساته. لندن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پرا پخاره خسته خو ادعای کړی چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاونه لري. د باچوړ د پولیسو ویندوی اصرار احمد ازادي رادیو ته ویل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت شنو او پېښور ته د درملنې لپاره لیشل شوې دي. تاسې زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لارې هم اورئ. شئ زموږ ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com. د دې خبرونه په دوام کې ملګری ملتونه وایي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. افغان کروندګر هم له وچکالۍ شکایت کوي.
پخاچ او پرستو کې واښه او اوبه او شی نسته
اوس نه زه څنګه وکم چې نو بسته نه د برمې واښلارم
د سره سلیبا او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزله ځپلو پر بد وضعیت اندېښنه شي د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاوو غوښتون کړي یو شمیر افغانان چې بریتانیا د وربللو ژمنه ورکړې وه له اوږده انتظاره ستړي شوي دي
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په تیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو له سختي وچکالۍ سره مخامخ دی او چا پرون په راپور کې دا وضعیت د اقليمي بدلون پایله بللې او زیاته کړې ده چې د بدلون ډیر ولایتونه د اوبو د کیفیت لپاره هم سخت ځپلې دي په همدې حال کې یو شمیر افغان کروندګر او مالداران وای د وچکالۍ له امله مالداري او کروندې دواړه له یو مخه د لمنځتلو په حال کې دي جزئیات امید ظاهر مل پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښایي او وای دا هیواد د دریم پرلپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی هغه وچکالی چې اوچا د تیرو ډیر شو کلونو په پرتله تر ټولو سخته بللې ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر پرون په دې اړه خبرې کړي راپور کې روانه وچکالی د تودوخې د لوړوالي او اقليمي بدلون پایله بللې ده د اوچا له قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 سلنه پورته تللې ده خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 خودل شوې ده د سازمان ویلي د اقليمي بدلون لامل د دې هواد کرنه او به روغتیا اقتصاد معیشت ایکوسيستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوې دي په دې راپور کې یادونه شوې چې اقليمي بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنی سکتور کې او د سلور د شو ولایتونو له ډلې په دې شو ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګول لري د اوچاله قوله د اوبو هم د کموالی د افغانستان په شمال لویدیز او جنوبي سیمو کې 15 او یا سلنه زیاتې هغه کرنی زمو کې چې په دختو کې آبادی وي اغیزمنې کړي او ترڅنګي د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخ کړي دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په خپل راپور کې په ټوله کې افغانستان وضعیت کړکېچن بلل یو لیکي د دې هواد 21 میلیونه وګړي پاک او بو او روغتي اساتیاو ته لاسرسي نه لري او چاتیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمن شمیر هم 9.2 میلیونه تر خودلو اوس مال د افغانستان اقتصاد چلوې برخې په کارنه او مالداري ولاړ دي د وچکالۍ لامل د بدو پایلو انتظار باسي هغه څه چې د دې هواد وګړو په خوراکي خوندیتوب هم شوار اغیز لري په همدې حال کې یو شمیر کاروانګر او مالداران وایي وچکالۍ سخت ځپلې او مجبور شوي چې کاروندې ونه کړي او څاروي هم و پلوري او یا هم لمنځتللي د فرا اوسیدونکو محمد ابراهیم وای وړاندې لسل سروډیر څاروي درلودل خو اوس شمیر شلو ته راخته شوه
د شنو وشتې وچکالۍ د پرشتو کې نست په پخاچو پرشتو کې واښه او اوبه او شی نست نو موږ اوس دغه په سخت حالت کې
تر روزګان اوسیدونکو کمال الدین بیا وای اورښتونه ونشول او دوبو د کمیل عمل نشي کولای ډیر کښت وکړي
اوس نو زه څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د برمې واښلارم د برمې واښلارم چې دا دغه ته ون په دشتو کې مزکه لرم دا د تور ولاړه تل څه ول استنایا لا پسیری
دا په سال کې رچتي رمیاش د ملګرو ملتونو پراختیای پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې وویل وچکالی سیلابونه شدیده تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورستر بل ډیریږي چې د دې هواد په کرنی اقتصاد او امنیت کې اغیز کړی دی
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او ورسره ملګری پلاوی په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا په شمول له بیلابیلو چارواکو سره کتلی دي نو مو وړي د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو او پیغامونو د تبادله په هدف کابل ته تللی دي سفیر الله ستانګزی د مولانا فضل الرحمن د سفر د هدفونو او اړوندو مسایلو په تړاو د افغانستان پاکستان د چارو شنونکي او آزاد خبر ریال سمی یوسفزی سره مرکه کړي شغلی یوسفزی په پایل کې داسې وویل
پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت په منځ کې په دې ورستیو اتو میاشتو کې روابطو کې خورا تریخوالی راغلی دا یو بل باندې د مطبوعاتو د لارې لفظي حملې کې او حتی دیورند کرخ باندې وريدونه شوی دي، کډوال حضور وستل شوی دي. نو په دغه یو تاریخ ماحول کې مولانا فضل الرحمن پټول یو مهم سیاستدان چې پاکستان کې مذهبي کردار دا او یو شخصیت دا او خلکو ته د احترام په نظر ګوري او طالبانو سره هم ښې روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک دی هغوی سره هم نیک روابط لري، د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکي یا یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
مننه ښاغلی یوسف زی. ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم ونه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې به ډېر تمرکز لري، بلکې وویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه غواړي چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن چې تبانه مغای صاحب وي او پاوز بوي هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څه ومني یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي دی افغانستان طالبانو ته؟
وګوري پاکستان په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده یا حکومت ته هغوی سره روابط بهتره لري، هغوی ته رسیدلی شي، هغوی سره په دغه مسایلو باندې خبرې کیږي. خو پاکستان یو ستر مشکل ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیمو مرکز یا د پریکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخوندزاده دفتر ده. اوس پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه د کامیاب شوی چې دغه دفتر کې یا دغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، بالخصوص طبعاً د ټي ټي پي مسله هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی هغه په موضوع باندې وغږیږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن چې یو عالم دین ده او بل د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات هم لري او په ژبه باندې هم عبور لري، عالم شخصیت هم ده، دغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل هغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخوندزاده تر دفتر ورسوي او د هغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته د دې پریکړه کې مننه
یوسف زه صدق ډاډ ورکړ چې د کندهار ته ځي، یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا هیبت الله سره څنګه؟
نو توقع خدا ده د مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو له شرایطونه دغه و چې د کزی افغانستان ته د دې دغه سفر اهمیت په دې کې وي چې د هغه چاته رسیدګي وکولای شي چې چې تاسو په افغانستان کې مطلق واکمن دا دغه حکم چلیږي. خو تر اوسه پورې د دې په خپل اعلان نه شوی چې د کندهار ته سفر وکړي کوونه کې. خو زه فکر کوم په کابل کې چې کوم علاقاتو نه کیږي د هغه نتیجې ته په کتو سره به دا پریکړه کیږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوی شیخ هیبت الله خوند سره ملاقات لپاره اور دعوت کوي کنه کوي، خو بهر حال دا به دوه ورځې کې سرګن شي.
د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي آزاد خبريال سمي يوسفزي و چې مرکه تاسو له ازادي راډيو اوریده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډيو. هر ورځ شپه او ورځ
د سره سلیبا او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په هرات کې له ویجاړونکې زلزلې درې میاشتې وروسته زیانمن شوي لا هم د خپلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه وړتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوي زلزلې یو شمېر زیانمن وایي اوس هم په خیمو کې ژوند کوي او له ډیرو کړاوونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کوردانه نو نړیواله کچا د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډیر شمېرې په دې ساړه ژمي کې سرپناه لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړوونکې زلزلې درې میاشتې تېرې شوې، خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې 212,000 زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوې، اړین وسایل، خوراکي توکي، پیسې او روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوې دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو له امله سلګونه تنه مړه شول چې ډیر شمیر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې لاته څلوېښت زرو زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمیر یې نږدې لس زره په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات په رباتي سنگي ولسوالۍ کې یو تن عارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې له بېلابېلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي او ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په یوه نیمه میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندهجان کې یو بل زلزله ځپلی عبدالصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر څه ژر کورونه جوړ کړي.
اسلامی امارات غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړې او کور راته جوړ کړي، څو اولادونه مو لسړو او ستونزو وژغورل شي.
په هرات کې له زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته به نوي کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندهجان ولسوالۍ د قلینوک کلي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې درې دېرش کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلي ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې به د یخنۍ او لوګي له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره پنځه میلیونه ډالر مرسته غوښتې وه.
هغه افغانان چې په خوا یې له بریتانیایانو سره کار کړی او د افغانستان له دننه یې بریتانیا ته د پناه غوښتنې ورکړي وایي چې د لیش په چارو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دا بهیر چټک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یوه لیک کې ویلي چې تر اووه سوه کم افغانان چې بریتانیا ته د لیش بنور سره شوې وه اوس هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنی لاندې ژوند کوي. د دې موضوع جزئیات.
یو شمیر افغانان چې اوسمهال په افغانستان کې دی او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې کیسونه لري ادعا کوي چې په ناوړه امنیتي شرایطو کې په پټه ژوند کوي. د دوی له ډلې یو چې په ټکوي افغانستان کې د بریتانیا له حکومت سره په پوځي او بشري برخو کې همکاري کړې وایي چې د هغه د لیږد لپاره تر اوسه هیڅ نه دي شوي. د چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
وی ویل چې دریم هیواد ته باید ولاړ شي. زه ایران ته لاړم، هغوی څو ځلې سفارت ته ایمیل وکړ چې منتظر شي، خو موږ یې له هغه ځایه بیرته له پولې راواړولو او له ډېرو ستونزو سره مخ شو. وی ویل بیا ولاړ شي، پاکستان ته لاړ، هلته یې هم ویل چې منتظر شي. مګر د ټولو جنجالونو په منځ کې دوه کاله کېږي د خوړو خوندیتوب او روغتیایي امکاناتو ته سم لاسرسی نه لرو. موږ نشو کولی د کار کولو ځای پیدا کړو. موږ په پټو ځایونو کې د بندیانو په څیر ژوند کوو. د برټانیې له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د پناه غوښتنې دوسیو ته پام وکړي، سو ژر تر ژره د دې ستونزو خلاص شو.
یو بل کس چې د په وینا پنځه کاله په کابل کې د بریتانیا په سفارت کې د امنیتي ساتونکو په توګه دنده ترسره کړې وایي چې د بریتانیا د حکومت لژمنو سره سره لا هم له دوه کلونو راهیسې دای په افغانستان کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نوموړي د خپل هویت د پټ ساتلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څلور پنځه کاله ما د برېټانوي ځواکونو سره د ساتونکو په توګه کار وکړ. بیا دوی موږ ته یو فورم راواسته او خو دوه نیم کاله کېږي چې موږ دلته بې برخلیکه پاتې یو. نه پوهېږم څه وکړم. زه د برېټانیا له هېواده غواړم هر څومره ژر چې کېږي موږ له دې هېواد څخه وباسي. زموږ وضعیت له هر پلوه او له امنیتي پلوه ډېر خراب دی.
ځینو بریتانیاوي رسنیو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې نږدې اووه سوه افغانان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. له دې ډلې څخه انډیپینډنټ ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې ډیوید کامرون په دغه لیک کې ویلي چې داسې یوه قضیه هم شته چې یو افغان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه او په پاکستان کې منتظر و له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو د لیږد لپاره د مرستو د بهیر څارنه کوي چې پخوای په کابل کې د بریتانیا له کنسلګرۍ یا د بریتانیا له سفارت سره همکاري کړې ده. د انډیپندنت ورځپاڼې په راپور کې راغلی چې بریتانیا په پام کې لري چې 1500 افغان کډوال ولیکدوي، خو د ورځپاڼې په وینا دغه افغانان په افغانستان کې دننه او یا په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت له هغې پرېکړې وروسته چې له دغه هېواده به افغان کډوال په زوره ایستل کېږي، د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې د ډسمبر میاشتې تر پایه له دغه هېواده د ښځو او ماشومانو په ګډون 3250 افغانان بریتانیا ته ولیږدوي. بریتانیا تر اوسه له افغانستان څخه شاوخوا 15000 کسان دغه هېواد ته لیږدولي، چې ډېر لږ شمېر یې داسې دي چې د بریتانیا تابعیت هم لري، خو د دوی ډیری هغه کسان دي چې په خپله یا د کورنۍ غړو یې د بریتانیا اړوند ځواکونو، موسسو یا سازمانونو سره کار کړی دی. د بریتانیا حکومت د 2022 کال په پیل کې د افغانانو د لیږد او اوسېدو پروګرام پیل کړ، خو تر اوسه یې دویمه او دریمه برخه هم نه ده عملي شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې 22 پولیسو ته مرشوبله اوښتې ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوي ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوبله اوښتې چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راپور واوري.
د باجوړ په ماموندو کې د پولیسو پروان غړي 14 شوي چې په کې 15 تنان وژل شوي او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وای د جنوري په 8 سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومې سیمه کې شوه. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو 1122 خبر پښتونخوا ترجمان بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل.
بلاست دین پولیس والو چې کوم وین دې پاغه باندې شوه دې اوس پورې شه دې د دې کې 15 کسان شهدا دي. د سره سره الته چې څومره زخمیان وو ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلی دي. خدای نه خواسته که چېرته مونږ ته د اغزي ایمبولانس ضرورت پیښ شو.
د باجوړ پولیسو مشال ریډیو ته دا هم ویلي په دغه پیښه کې مړه او زخمیان ټول پولیس غړي دي. د باجوړ د روغتون چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خراب وو، هغه چې شمېر د 15 زیاتو د پیښور روغتونونو ته لیږلي، ولې د نورو هغه چې علاج په باجوړ کې هم ممکن نه دی د خار هډ کوارټر په لوی روغتون کې داخل دی. بیلوټ سیمه د خار هډ کوارټر په مغربي اړخ ماموند تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر چاودنې او هدفي وژنې شوې چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران، د سیمې مخور ملکان، د امنیتي کمیټي وغړي، د پولیو ضد کارکونکي، د پولیسو وغړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل.
دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکه روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکه چې کم دی په جمعیت الاسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکه شوی و. دین روستو چې کم دی هم ټارګټ کیلینګ کم واقعیت و مخې ته راغلی دي. نو دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار په خار لوی روغتون کې موجود و. مشال ریډیو ته وویل دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ گاډی ویل شي په نښه شوې. د ده په خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلف روغتونونو ته اوړلی شو چې ورباندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ بارود وچاودل او گاډی یې مکمل تباه کړ. شانواس ترغزه مشال ریډیو پیښور.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د بریتانیا میل رسپانی د هیرات له زلزله زپلې زندجان ولسوالۍ څخه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د هیرات د مرګونی زلزلې درې میاشتې ووتي، خو روغ پاتې شوي خلک لا هم په دې هڅه کې دي چې سرپناه ومومي. د اکتوبر په اومنیټه په هیرات ولایت کې سخت زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.3 درجې وو. له دې زلزلې وروسته ګڼې نورې زلزلې هم په هیرات کې وشوې. په زندجان ولسوالۍ کې چې د زلزلې مرکز ته نږدې پرته ده، ځینې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي. دوی چې په مرستو ژوند ته دوام ورکوي، د ژمي سخته یخنۍ ګالي او په دې پریشانه دي چې په راتلونکو ورځو کې به څنګه ګزاره کوي. درې څلوېښت کلن حبیب الرحمن د اکتوبر په اوومه د خپل خسر په کور کې تلویزیون ته کتل چې زلزله وشوه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د زلزلې وحشتناک غرخارې لا هم په غوږونو کې انګازې کوي او له ذهنه یې ایستلی نشي. سره له دې چې له څه مودې راهیسې په زندجان کې خلک د زلزلې ټکانونه نه احساسوي، خو تیز باد او توپان خیمې چې د دوی لپاره له یخنۍ د ځان ژغورلو یوازیني ځایونه دي په کراره نه پرېږدي، چیري او چپه کوي یې. د زندجان ماشومان لا هم نه ښوونځی لري او نه جومات. میل ورځپاڼې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس له راپور سره په زلزله کې د ویجاړ شویو کورونو په کنډوالو کې د ماشومانو او خیمو عکسونه خپاره کړي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو د زړه حال بیان کړی دی. انډیپندنت د ورځپاڼې د طالبانو په مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه ملګرو ملتو ته د افغان ښځو پر لیک لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي تر اویا ډیرو افغان ښځو په مدرسو کې د افغان نجونو د زده کړو په باب په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي روزوا اوتنبایووا د څرګندونو خلاف د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته پرانیستی لیک استولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت مشي تیره میاشت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې وویل چې نجونې د طالبانو په مدرسو کې زده کړې کولی شي. انډیپندنت وایي ګوتریشته د افغان ښځو لیک لیدلی او په هغه کې ویل شوي چې دا ډول څرګندونې کاملا نامسؤلانه او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پر زده کړو د بندیز د عادي کولو په معنا دي. د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د ګربز اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو د کمښت ستونزې یادوي. د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګنه دی چې ټوله دوا درمل له شخصي درمل ته دونو څخه په خپل رانیسي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل پر راپور کې وابري.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټی سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی، هر ورځ تر 2500 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي. خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 60% هغه د مرکز اړوند سیمو دي، خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روډیتو ویل
مواد لري دا نه دا ډاکټرونه تا غشتا شکایت تا چې مواد کم زیری دي، مواد نو تر راسي ډاکټرون شاو خوري کو شکو شش کو دیګونه خپانه دي. خدای دې واکه ساشتا چې به دې طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي، کلینیک په مخله روان شي، کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کی، بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته پکتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کی. یو بل تن ناروغ لرونکي اسمت الله وایي
وی خو خپل د ورمنډۍ نرسي د ورمنډۍ اوسیدونکي کپایت خو علاقه داسې کې خلک ډیر وي په پی دې چې دوی وی اویر کوي چې وینه د تیا چې د نشته سره د دولت نمیک دا غوښتنه ده چې ورر چې واسي کی چې بل کلینیک جوړ کی یا په ورمنډۍ کلی کې مخته جوړ کی یا بل داسې کلی وی په پی دې چې کلینیک بل جوړ شي. او دوی ډیر وروړي دوی کار کوي کلا دوا پکټه ګلې روکي کلا یې درې روکي کلا یې زنانا چې وسره ورشي هغه ته کلا دوا را پویر کی یو ګلې ویر کیندا یسوب لای.
بلوري ته د خوست د ګربز روغتیایي چارواکي د ناروغلرون کوستون زی او غختنی پر ځای بودی او لاړوندو دارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیایي سکتور سره مرسته کوي د ډېر پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربز د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري ویل
موږ د دولت او د ډونر څخه دا غوښتنه لرو د ګربز بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچې روغتون ته ارتقا وکړي. دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده. په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کیږو. مراجعین ډیر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي، نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه دا ده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته راسره وکړي.
د خوست د ګربزو سیمې اوسیدونکي داسې مهال د روغتیایي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتونکي وایي په خوست کې په کافي اندازه ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي شته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 دی. د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو چې صفي الله ستانکزی به وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د سویس حکومت وایي د روان 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره کتلی دي. د پاکستان حکومت وایي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پورې نږدې 4,200 کسان استل شوي دي. د غور کابل لوی لاره او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واورې د ورېدو له امله بندې شوي دي. او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې 20 پولیسو ته مرجوبله اوښتي ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخصي ماين په دې چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي او 22 نور ژوبل دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کې کړې نه ځکه
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی. 15 دقیقې بحث تمو. زه صفی الله ستانکزی خراغ لاست وایم. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره لیدلی. هغه کابل ته په رسیدو یک شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د کابینې له ځینو غړیو سره ولیدل. دوشنبه په ارګ کې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی او مفصلې خبرې هم ورسره کړې دي. ارګ مڼې لیکلي چې په دې مجلس کې ملا محمد حسن اخوند ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي. هغه په عین حال کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د پټکو ظالمانه چلند ودروي، ځکه د ستونزو د حل پر ځای دغه مسله لا مخالفتونه او بدبینۍ رامنځته کوي. په جواب کې د ارګ په بیان کې د مولانا فضل الرحمن په حواله باندې راغلي چې دا د کډوالو د ایستلو پریکړه غندي او ویلي چې د ګوند جمعیت علماء اسلام فی غړو هم خپل مخالفت په دې مورد باندې ښوولی دی. مولانا فضل الرحمن ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. مولانا فضل الرحمن په داسې حال کې کابل ته تللی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د ستونزو د هواري لپاره به خپل د خبره مثبت رول ولوبوي چې پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوي دي. په تېره بیا چې په پاکستان کې په بېلابېلو بریدونو کې د پاکستان چارواکو هغه وسلوال پړبللی دي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې دغه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل په دغسې بریدونو کې خپله ښکېلتیا یا د افغانستان ښکېلتیا رد کړې ده او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پاکستان یا بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې ویلي و چې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی پیغامونه او دریځونه به د طالبانو لوري ته اور انتقالوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم ویلي دي چې هیله ده د مولانا فضل الرحمن سفر اغیزمن تمام شي او خپل پیغامونه چې د پاکستان لوري راوړي طالب مشرانو ته ورسوي او له دې ځای به هم پیغامونه او دریځونه بیرته پاکستان ته ور انتقال کړي. د په همدې مورد باندې د لا زیات بحث لپاره موږ د سیاسي پوزي چارو شنونکي او د جمهوري نظام پر مال د کورونا چارو وزارت د استخباراتو عمومي رئیس ښاغلی جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی نثار احمد شیرزای را میلمانه کړی دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، مولانا فضل الرحمن نن په کابل کې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره وکتل، ظاهراً د ارګ په خبر پاڼه کې د ملا حسن اخوند خبرې راخستل شوې دي چې څنګه مې چې وویل د ګواښ د نه پیښېدو مسله یې مطرح کړې، دغه مهم ټکی دا و او همدارنګه د مهاجرینو په مورد باندې هم طالبانو کلک دریځ وړاندې کړی دی. لومړی د همدې لیدنو د محتوا په اړه باندې له تاسو غواړم چې په څه ډول فضا کې به ترسره شوي وي، هغه څه چې مولانا تمه درلوده هغسې و که نه د طالبانو دریځ متفاوته و تر پخوا هغو؟
پاکستان ہائی اد دی مولانا فضل الرحمن پر مشر تو باندې کابل ته راغلی دی او د طالب چارواکو سره یې دلی او قتل یې هم دی د زما په ان باندې قدر باندې سالګ لای سي کزه راځي چې اول دا وګوري چې طالبان یې د بیا هم دا ثابت کړی چې د خې حکومت داري چارې او واکې د نشي کول یو د خل نظام د پاره هغه یو سیستماتیک او ډیپلوماټیک سیستم نه لري چې د دوه وړي کو د تنګلچا د پاره هلي ځای وکړي یو ځل بیا د طالبانو دا حرکت دا ثابته کړه ټوله نړۍ وغوښتل ته زموږ تاسې هېوادونه تر چې د دې یوې ډلې په بنیاد باندې واک ته رسېدلې دي او خپل حکومت په اصطلاح په حکومتداري چارو باندې دوی پوهېږي. په دې چې که چېرته د دوو هېوادونو ستونزې حلېږي نو هلته موږ تاسې په حقوقي لحاظ باندې په ډیپلوماتیکو چارو کې وزارتخانې لرو، نورې سیاسي شنونکې شته چې هغوی باید مگر بنیاد بند یو شخص یا یو دل راجی یو شخص راجی دیو دلی په نمائندې کې پاسا دي تو باندې د دوه هیوادونو د ترنګلتیا او د ستونزو د هواریدو لپاره لري کې دا فکر کوم د یو حزبي او د یو هم د یو تنظیم مسله ده. مگر که چیرته د د خپل د مولانا فضل الرحمن له خولې چې موږ تاسې واورېدو په مطبوعاتو په میډیا کې هم راغلی څو ټکي ته باید اشاره وکړو. اول دا چې قدرمن انسان دی سه د قندهار د وړي تلل د پاکستان ته او د وطن خارجه وزارت سره د لیدنې دا هم په خپله د ډیپلوماتیک او سیستماتیکو خلاف د چارو یو حرکت چې وي، یعنې شخص یو کس دی داسې یو پاس د یو هیواد په استازیتوب نه بلکې خپل د شخصي لخوا نه ځي. اول ده د پاکستان د حکومت او د خارجه وزارت یا د بهرنیو چارو د وزارت یا سازمان سره دا هغه مسائل دي چې دا فکر کوم چې دا یو شخصي او ګروهي او د یو سیاسي ډلې لخوا نه سازمان شوی او رامنځته شوی یو طرحه ده چې دوی رامنځته کوي. مګر د فضل الرحمن تر تک کابل ته او په هر کې د مهاجر چارواکو سره د لیدنو کتنو څو نقطې ته څو کرښې خبرو ته زه چې متوجه شو قدر من انسان ځای سي چې هغه د مولانا فضل الرحمن خبرې چې دی ویل دی چې د افغانستان د اشغال په مد بریا او فتح چې د طالبانو د وخت د را رسېدو د بریا هغې ته مبارکي ویلې ده او دی یو لویه فتح بللې او دی هم ویل دی چې د ټول اسلامي حکومت د اسلامي هیوادونو نظامونه کې هم باید خپل حرکات مثبت اثرات ولوبوي. دا په خپل یوه خبره ځان سره په خپله لري نو که چېرته فضل الرحمن یقینا دې ته فتحه وایي او ځاځي د طالبانو نه شکریه ادا کوي او دا لویه فتحه ګڼي نو بیا په فضل پاکستان خو په خپله اجرال دی پاکستان که په خپله هغه د اشغالي ډلې چې پرون په افغانستان کې نه هم پوځي او هم سیاسي رول لري خبر خبر افغانستان خبر باید فلسطینی مسئله باید تمرکز کنیم. نه آیا که چیر داد دیو اسلامی گند مشرطوب ده مشرطابه پتوگه بندیم. دا ولې په خپل هیواد کې دا شی نه رامنځته کوي چې د پاکستان حکومت هم دې ته ورسېږي چې د موضوع کې دې د
خو مننه کوم جنرال صاحب هم دې مورید باندې به ورستم بیا پښتنه ولرو خو اوس به ښاغلی شیرزی تم وخت ورکو چې په لاین کې پاتې ده. ښاغلی شیرزی مولانا فضل الرحمن خو کابل ته ورسید التیم له لوړپړو طالب چاروک سره کتلی دي. دوی دغه د لیدنو محتوا به تاسو ارزولي تر دې د ما پوري په دې اړه باندې خپل شنه نه پاول کې وای.
استاد زه سلامونه ونې کړي تاسو ته قدرمن میلمه ته هم خاطر تفریقی هم قران ته او درنو محترم او ځین کو ته هو مولانا فضل الرحمن چې راغلی د افغانستان ته. مولانا فضل الرحمن اول موږ دا په ګوته کو چې د پاکستان خارجي سیاست د استخباراتو او د فوجیانو په اختیار کې ده او دغه سیاسي دغه خارجي سیاست د لوی استخباراتونو لخوا هغوی ته ورکول کېږي او فوجیان او استخباراتیان په پاکستان کې دوی زیاتوونکي ده. د دې ملکی خلک ملکی حکومت په سیاست خارجي سیاست کې دومره ونډه نه لري. نو مولانا فضل الرحمن چې د یو ډلې یو ګروپ یو حزب مشري لري دا په خپله په پاکستان کې دومره د اهمیت وړ سره هم نه ده. اوس کوم محبوبیت چې مخکې درلوده اوس هغه محبوبیت هم لري. نو د دې سفر د دې راتګ افغانستان ته خوشې ده. یو مدرسې تعلقات طالبان دوی سره لري یو مېلمستیا په صفت راغلی دی او هر یو خوشی لیدلی ده چې د افغانستان د شخړو په ګټه نه خوري او موږ دا هیر نه کړو چې د طالبان او پاکستان یا د طالبان او د ایسای ترمنځ دوستي او همغږي دا دوامداره ده. دغه کوم طرفان چې دوی مخکې اچولی ده دا د دې په خاطر ده چې د طالبانو د واکمنۍ نه مخکې یو ډلې داسې خبرې وو چې طالبان د هندوستان په خلاف استعمالیږي او ګویا چې طالبان پاکستان هڅه کوي دغه طالبان د هند په خلاف استعمال شي. دغه طاقت د لرې کولو په خاطر دوی یو طرفان دا شولې ده چې ګواښ د طالبان او پاکستان ترمنځ اوس دښمني ده. دا ټوله دنیا په دې پوهېږي چې د طالبان واک اوس هم په ایسای او پاکستان په لاس کې ده. دا سی یو د کوم پیسې چې مصرفيږي د سفرونو په خاطر یا کوم ورځې چې دا یو د میګاته د افغانستان د فارو دنیا په دې پوهېږي چې مولانا فضل الرحمن دا کوم موقف نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم شخړې وي کوم مشکلات وي د دې حل لپاره دا کوم مثبت رول ولوبوي. نو هڅه یو خاویا چول دی د پاکستان په خلکو د سرګوماني او د افغانستان د خلکو په سرګوماني او خلک هم پوهېږي دا چې دا راغلی دا د افغانستان خلک هم دا نور هم تشویشونه زیاتوي چې دا هغه مولانا فضل الرحمن دا چې د دې په فتواګانو کې ډېر د افغانستان خلک وژل شوی ده. ډېر صفحي راغلی په افغانستان کې کله چې همېشه د هماغه لارې نه راتله افغانستان ته او ځان د طالبانو یو سخت عامي و هغه وردا خاموشه و. دا هغه مولانا فضل الرحمن دا چې ویله په افغانستان کې جهاد فرض او په پاکستان کې فرض نه ده. دا هغه فضل الرحمن چې د طالبانو چې واکمن شوی ده په افغانستان کې دې ته پته وایي او د طالبان د تاریخ طالبان په خلاف دې اوس هم هلې ځلې شي. نو که اسلام ده که اسلامي ګوند ده خو اسلام لپاره په خپله پاکستان لپاره هلې ځلې وکړي. دا هغه مخوره ملایان ده هغه استخباراتي ملایان ده چې د استخباراتو په حشره حرکت کې اوس هم چې راغلی ده د دې تشویشونه زیات دی پی 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 او د نور شخړه نه ده. هلته پاکستان کې د بلوچستان خلک خپل ازادي دپاره هغوی هلې ځلې کوي. د بلوچ مشرانو څخه شتون لري په افغانستان دوی لپاره راغلی ده چې طالبان سره خبرې کړي او پی 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 هم پوهېږي چې ټول خلک پوهېږي چې پی 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 هم د ایسای په واسطه ده او طالبان هم د ایسای په واسطه ده. دغه کوم خبرې د اختلافات هم چې د رسنۍ لخوا ویل کېږي دا یو ساختګي ده یو لوبه ده د طالبانو او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ.
مننه شیرزای صاحب. ښاغلی جلیلی ظاهرا خود ټي ټي پي موضوع ډیره په دغه خبرو کې چې راغلی دا خصوصا د مولانا په خبرو کې نه دی مطرح شوی تر اوسه. مګر مخکې ویل شوی او خپل مولانا ویلی او مکتب مرکه کې چې دای به زمینی دغه مسله یادوي. مګر د پاکستان حکومت او وزارت خارجه او پاوز ټول په ټي ټي پی پسې ګرځي، نور مسایل ورته حاشیه کې دي. هغوی د طالبانو حکومت په وار وار غوښتي چې د ټي ټي پی مشران دوی ته ورسپاري، او دای دریز دی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي. دوی په خبره او لمغه ځای په پاکستان باندې بریدونه پلانوي، او دوی په خبره چې د طالبانو لبیا واکمنې دوی په پاکستان کې بریدونه تقریبا دوه چنده شوي دي. یعنی ډیر مسله د ټي ټي پی ګرمه ده. فکر کوي هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت مولانا ته ورکړي دي، مولانا په لاس هغه به مطرح کړی شي او د طالبانو چارواکو ته به ورسوي. دغه وروستیو محتویاتو ته په کتو چې د ارګ په خبر پاڼه او د وزارت خارجي او نورو طالب حکومت په خبر پاڼه کې راغلي،
قدرمن سانګزای د ټي پی یا د تحریک طالبان د پاکستان شتون په افغانستان کې د خوښ نه دی. دا خو په دې دوه لسیزو کې چې تیر شو، دا په افغانستان په تاریخ کې د هغوی هلته راغلي او همالته اوسېده او همالته خپل ځای او ځایګونه خپله درلوده، چې د افغانستان او د پاکستان په بعضې سیمو زموږ تاسو په بعضو ولایت لکه کونړ، ننګرهار او نورستان او په دې ځایونو کې دوی سره اوسېده او همالته خپل ځای درلود. یقینا موږ تاسو دې ته وګورو، د تېر دوو نظامونو د کرزي او د غني په دوره کې هم دا ډله همالته موجوده وه. د پاکستان په خلاف باندې عملیات یې کول، څو سوداري د پاکستاني آیاتو لخوا ډلې لخوا نه دي حکومتي په چارو کې. دوی دغه د افغانستان د دوو دورو د حکومتونو د مشرتابه سره په دې حتله باندې ډېرې خبرې او ژورې کتنې لیدنې سره تړلې، مګر هغوی ونه توانېدي چې دغه ستونزه د پاکستان د ټي پي سي سره، د پاکستان د طالبانو تحریک طالبان سره دوی دا حل کړي. نو که په یقیني ډول ورته وګورو، هلته بله هو بلې یو استخباراتي ډله موجوده، یا د سارګري ډلې موجوده چې هغوی د طالب د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان د ملاتړ په شفت باندې په نظامي په عسکري په سیاسي او په لوجستیکي چارو کې هغوی سره مرسته کوي، چې هغه هم ټوله نړۍ ته معلومه ده. دا د څنګه چې شهزاد صاحب هغې ته اشاره وکړه چې دا هسې یو لوبه ده، هسې په سلو باندې د خاورو شیندل د طالبان په دې باندې نه شي توانېدلی چې طالبان او په خپل منځ کې د دوو ګوندونو د طالبانو ډله او د مولانا فضل الرحمن په منځګړیتوب باندې دې دا ستونزه حل کړي. په دې چې دا ستونزه ډېره ژوره او ډېره عمیقه سرچینې لري، د دوو استخباراتي سازمانونو ډلې په منځ کې دا لوبه روانه ده چې پاکستان او هندستان ده. د دې حقیقت نه هیڅوک سترګې هم نشي پټولی، او چې په اساسي د خودي کسره وسره وسیلو لپاره مثلا کې په استخباراتي لحاظ باندې.
بله، مننه.
میدان ګرم دی، مګر دا کومه اغیزه نه لري. ته مولانا فضل الرحمن راته دا چې په ظاهري بانه باندې چې د دوو هېوادونو سیاسي اړیکې چې ترنګلې فیصله باندې ترنګلې شوې دي دې سره جوړې کړي، زه فکر کوم چې دا بیا اغیزه ده کوم مثبت تاثیرات نه لري. الله دا چې دوی په خپلو منځونو کې نور نوې ستراتیژي باندې نور مسایل سره مطرح کړي.
مننه کوم ښاغلی شیرزا. یو خو هغه بیانونه دي چې رسنیو ته راځي او په سیاستونو تګلارو په خپل منځي اړیکو او اوس چې دغه د کډوالو مسله هم ډیره مهمه ده، په دې مورد باندې شوې دي. فکر کوي واقعا د ټي ټي پی مسله هغه څه چې د پاکستان حکومت ته مهمه ده په لومړیتوب کې قرار لري، هغه به په بحثونو کې یاد شوي په جدي شکل باندې کڅنګه؟
فکر کوم چې دغه د ټي ټي پی مسله یو استخباراتي کوډ پایس دلته استعمالیږي. زه په دې باور یم چې ټي ټي پی د آی اس آی په کنټرول کې ده. د ټي ټي پی مشران د لاس لاندې خلک کلی کوي، مشران آی اس آی جوړ کړی ده، آی اس آی سره رابطه لري، د آی اس آی په اشاره اوس هم کار کوي. خو د پاکستان اصلي ستونزه افغانستان او طالبان سره بل شی ده. د پاکستان د نن ورځې د پښتون تحفظ فعالیت کې، د بلوچانو جنبش فعالیت کې، د بلوچانو او د پښتون تحفظ ځینې مشران طالبانو سره خرابته لري، او څه د بلوچانو مشران په د طالبانو په اختیار کې ده، او د دوی په طرفداري د افغانستان په دننه دلته څه پروګرامونه لري. او د پاکستان تشویش هم همدغه د بلوچانو او د پښتون تحفظ لخوا ده، نه د ټي ټي پی. تیپی دلته تیپی لومیا وسته پاره کیږي. خو پاکستانیان په دې پوهیږي چې طالبان یو فعال ډیپلوماسي د ځګام لري، په ډیپلوماسي باندې لري پوهیږي. کله چې دوی د یو مشکلات لپاره د قندهار والی حالت استوي او وزیر خارجه سره ملاقات کوي، په دې باندې پوهیږي طالبان چې پاکستان په دې باندې پوهیږي چې طالبان ډیپلوماسي باندې بلات نه ده. راځه د دې د ملګرونه چې کوم مدرسې رابطې درلودلې، که مولانا فضل الرحمن دوی نه کار اخلي، او دی لګره چې مهار کی او دغه د بلوچستانو مشران یا د تحفظ پښتونخوا د پښتون تحفظ کوم لیدران چې دغه طالبان سره رابطه لري یا ګواخ د پاکستان ته دوی مهار کی او دغه وجه ده چې دغه مولانا فضل الرحمن لیګل ده او پاکستانیان په دې پوهیږي چې دغه یو لار ده د ډیپلوماسۍ د ځان پرته کې یو کوشش ده چې د لاسته راشي خو زه فکر کوم چې دا اصلي یو کوشش ده د پاکستانیانو لخوا او طالبان هم څه لاسته نه راوي او دا په دې شیزونو باندې هندوستان هم سترګو باندې د دې خاورې نشي اچولی هندوستان هم د دې په سیاستونو پوهیږي د افغانستان خلک هم پوهیږي او کوم کسان چې طالبان سره رابطې لري د بلوچستان او د پښتون تحفظ هغوی هم خپله کارونه کوي او څه کوم ګټه پاکستان ته او افغانستان ته رسېږي.
بله مننه کوم لتاسو نه ښاغلی شیرزای. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې په همدې مورد باندې موږ یو پوسټ هم کړی و چې ځینو کسانو د مولانا فضل الرحمن سفر او له طالب چارواکو سره دغه د لیدنو په مورد باندې نظریات او پوښتنې لیکلي دي. البته ډاکټر احمدی په نوم لیکلي چې د طالبانو له چارواکو پوښتنه کوي چې دغه مولانا فضل الرحمن څه وخت مخکې د طالبانو له حکومت ملاتړ وکړ، خصوصا د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو په ارتباطی او اوس څه ډول دریز لري. بل خیال محمد درویش لیکلی پاکستان چې ترغو خپل سیاست بدل نکړي او افغانستان ته د خپلواک یوه پسترګو نه ګوري دغه سفرونه ګټه نه کوي. جاوید خان لیکلی چې مولانا فضل الرحمن یو به اختیار سړی دی او مشکل نشي حلولای. سید ولی سیدی لیکلی د مولانا فضل الرحمن سره د امت مسلمه فکر ور سره دی که د پاکستان که د مسلمانانو فکر ور سره وینو افغانان د خبره چې په افغانانو باندې ولی د جهاد فتواوی صادرې کړي دي. مانان احسان لیکلی د چمن د بارډر دروازې په حساب باندې څه بحث شوی که څنګه. زینو نورو کسانو هم کامنتونه کړی دي. البته د مولانا فضل الرحمن د سفر په ارتباط باندې کوم پوسټ مکړی او تاسو هم کولای شئ هغه صفحه وګورئ او د خپل نظر یا کوم پوښتنه کوي ویلې کې چې تر موږ په نورو پروګرامونو کې هم ترې استفاده وکړو. ښاغلی جنرال جلیلی، بیا به هم په همدې مسله کې تم شو ورسته مبحث دی. د طالبانو ټول واک خو د دوی له مشر ملا ایبت الله اخندزاده سره دی چې په کندهار کې دی، نو کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر او بیا له طالب چارواکو سره لیدنې که څه هم چې ځینې مسایل به پکې مطرح شوي، مګر هغه څه چې پاکستان ترې توقع لري هغه به طبعا په کندهار کې پرېکړه ورباندې کیږي چې ټول صلاحیت هم د ملا ایبت الله اخندزاده په لاس کې دی. خصوصا د ټي ټي پي په مورد باندې که څه مسله رامنځته کیږي یا څه لوی تصمیمونه هغه به نو د ملا ایبت الله په لاس کې وي. فکر کوي چې ملا ایبت الله سره به دا وکتلی شي مولانا فضل الرحمن تر اوسه پورې خو پاکستانی چارواکو سره خصوصا له دینی مذهبي ګوندونو مشرانو سره مولانا فضل الرحمن ملا ایبت الله اخندزاده تر اوسه پورې د راپورونو په اساس نه دي کتلي، یعنی لیدنې محدودې دي او پاکستانیانو خصوصا له مذهبي خلکو سره ډېر کم کتلي دي. فکر کوي واقعا به د دې لیدنې زمینه برابره شي او هغه به څه دریز ولري په دې مورد؟
نو سره زه څه څنګه چې خبرونه موږ هم تاکي به خبرونه ته موږ ځنې ګورې او د سلو په ټولنیز یو په ټولنیز په پانو کې اجندا کې د سفر او د دې فضل الرحمن د سفر په اړه باندې یو خبره پکې دا و چې د غزي قندهار ته د فیصلا باندې فیصلا د طالبانو د مشرتابه سره په قندهار کې ګوري چې هغه ملا ایبت الله څه خبره چې ملا ایبت الله به موجود وي که به موجود نه وي، یا به شتون ولري که ونه شتون، هغه بېله بحث ده، بېله خبره او بېل بحث دی. په پروګرام کې دا دی چې قندهار ته ځي او د هغې د مشرتابه سره ګوري، مګر زه بیا هم فکر نه کوم که هم ګوري او هغه هم هلته وي او دوی سره هم ګوري، نو بیا هم د افغانستان او د پاکستان په سیاسي چارو کې کوم خاص بدلون نه راځي. کله چې پاکستان اوس مهال حالت کې سمجھ دی چې ټول واک او ټول چارې سنبالونکي پاکستان دی او په هر حال کې چې وګوري هم په سیاسي چارو کې هم په استخباراتي چارو کې واک دی پاکستان دی او ایسای سره دی واقعي کنټرول دی او هغوی وخت دري زه نو سره تمه ده فقط دا یو نمایش او یو منظر دی چې هغوی امریکایي نورو ته چې فضل الرحمن راغی د پاکستان او افغانستان د مهاجرینو یا د نورو سیاسي
کوم خراب حالت چې رامنځته شوی دی د دې سره بیا کتنې کې غواړي و دا یو طرح رامنځته کړم نو زه بیا هم فکر کوم چې دا لیدې کتنې کوم تاثیر نه لري په دې چې د نورو د سیمې نورو هیوادونو او وی هم خپل اړیکې د دې د اړیکې مونږ نه شو کولای چې د مشر دی قد طالبانه په مشر طالبانه باندې چې دې قوی اړیکې او اړیکې چې وی هم خپل کتل دي چې دې هم وایي چې کوټنه کوټه والی پاکستان نه دی چې په طالبانه په دالو په طالبانه باندې سند طالبانه د واکو او د چارو په چارو کې دا وایي او پاکستان نشته دی ایران کوي لاس لري او د قندهار واکې د ایران د خپل سمبالې کې څنګه چې ایران غواړي اغه هم باید له استخباراتي نه نه تر وایي شاید نو ورته ورشي دا یو خپل موضوع دی چې هر رقم چې دی هو د سیمې هو د نړۍ د افغانستان د ګاونډي هو د خپل د سیاسي او نظامی او استخباراتي او خپل د ستراتیژیک اهداف مو په لپاره طالبان څنګه ګټه کوي د ماګر رقم چلی تر څو چې خپل ګټي په اوسني حال کې سره راځي مخکمه دا خبره وکړه قدم ماشي تاسو دا خبره چې دا خبره وکړه چې دا آسیا او نمایښ او دا هم سناریو جوړې
مننه مننه کوم خغله جنرال جلیلی اخری پښتنه له تاسو خغله شیرزایم دغه چې په کندهار کې د طالبانو د تصمیم اصلي مرجع خالته د ټول واکونه مامالته دی فکر کوي چې مولانا فضل الرحمن به وکټل شي په دې سره به چې تر اوسه پوری پاکستانی مذهبي مشرانو سره دوی نه دی کتل یعنی ملایبت الله او هغه پیغام چې دراوړی دی او د پاکستان حکومت غواړي تری
څنګه چې بیا خدای د ورځ کالو په دنیا سوچ او چر ټول دنیا او افغانستان خلک وايي او د طالبانو د مشران لپاره سمې کې خلک پوښتنه کوي چې ملایب الله ستوري لري تاسو ملایب الله لیدلې ده د طالبانو مشران د ځګه سوال نه ځان تیر باسي ملایب الله په نوم څوک نشته دا یو استخباراتي کوډ د هغه برنامه افسران د ایسای افسران د اوبل د طالبانو راتک نه رئیس ټول د افغانستان واک د طالبانو پر د پاکستانیانو په لاس کې ده ما هر کله پر رسانو یې ویل ده چې اوس د افغانستان هر هغه مخکنه هر نشته د کابل سینا دویم منزل هر سره پاکستان ایسای افسران ده او برنامه افسران ده د افغانستان هر د افغانستان حکومت لري هغه ځای نه کنټرول کیږي دا یو هڅه خبره ده یو څه د خلکو پر سرګو خاوري وهل ده نو کدا لار شي پاک قندهار ته او کدا ملایبت الله شتون وی دور بلاتانه مخترازی نو یو دو خبرې دي مهمه خبره دا ده چې دغه سفرونو هدف څه ده دغه طالبانو په بدی نظام د پدی باندې دا چې دوی پاکستانیان دا پاکستان دوی د هند په خلاف استعمالي په دغه سفرونو او دغه په نومونه چې دوی پاکستان سره اختلافات لري او اختلافاتو علاوه د پارادی علی دلیک دوی کوشش کوي چې د کوم طاقه چې طالبانو وهل شي او چې د هیل په خلاف استعمال شي دا نه د هیل د علاوه د پارا د هڅه روان ده چې د هیل اعتماد په طالبانو باندې زیات شي او ول دا فکر وکړي چې رښتیا طالبان پاکستان سره وو اختلافات پیدا کړی دا او دا مولانا فضل الرحمن چې یو نوې سره د دارغله د دغه شخړو د حلولو لپاره او هیل مولوی او طالبان او هندستان دوی ځان سره نږدې شي او دغه کوم به د دې ورسره چې پروګرامونه ده بیا په منطقه کې او په هندستان باندې پاکستان دغه طالبان په ذریعہ استعمال کیا او په خپل مقصد رسیدي اصلي هدف او ځای است په رسانه کې او دغه د اختلافونه سلیمان مویل کیږي او په رسانه کې راځي او دوی کوشش کوي سفرونه کوي اصلي هدف دا ده چې هندستان طالبان سره نږدې کی او د خپل نور وروسته برنامه لپاره ځان آباده کی دینه وروسته نور سره نشته او نه کوم اختلاف ده طالبان هم د طالبان وخت پاکستان ایسای پر اس کې ده ولکه د طالبان مشران ملایبت الله نشته کوم د ایسای افسر ده ملایبت الله نوم یو کوډ سره استخباراتي کوډ په حساب استعمالیږي او کوم ملایبت الله شتون لري
مننه اگر چې زبی الله مجاهد ویلی دي چې د دوی مشر نه غواړي په شرایلی ازباندې چې د عکس یا ویډیو څخه خبره شي په صورت ډیره مننه کوم چې په دغه 15 دقیقې باس کې مل مخ سره ګډون وکړ او ریدونکو له تاسو مننه چې دغه پروګرام مو اوریدل